مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منې بوريوال کاکړیم او د دې یو ساته خبرونه د کوربه په استاسو ته هر کلی وایم. په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې سو یو د خبرونه چې تر 4 بجو به دوام لري. تاسو به ووري چې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د پولیسو د مشر پر دفتر وسلوال برید کړي او د امریکای خبری اجانس اسوسییټډ پریس دا وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برتانیې های کمشنر ته ټلیفون کړی چې پکې په ملک کې د فوجي بغاوت د څرګندونې شوې دي. د دې ترڅنګ دوی اونیزي خبرونه هم درته لرو، خو لومړی بل شاین بونیری څخه د دې اقتصاد خبرونه واورو.
مهم خبرونه په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د پولیسو د مشر په دفتر وسلوال برید کړی دی. پاکستان او برطانی چارواکو خبرونه رد کړي چې د پاکستان وزیر اعظم له برطانیې نه په خپل هیواد کې د فوج د کودتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د دفاعي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. په خیبر جنسه کې په بمی چودنه کې یو خاصدار جوبل شوی دی او په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د امام حسین د شهادت د ورځې د جلوسونو د راوترلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د پولیسو د مشر په دفتر وسلوال برید کړی دی. د سیمینا د مشال لیډو خبریال سلام محسود راپور راکوي چې وسلوالو د پولیسو د مشر په دفتر لاسي بمونه غورځولي او خوښ سیمو کې ډزې کوي. په پیښه کې د مرګ جوبلې راپورونه لا نه دي رارسېدلي. د پولیسو لخوا دغې سیمې ته تلونکي لارې تړلې شوي دي او د وسلوالو د برید په شا تمبورو لپاره نور امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي شوي دي. د پښتونخوا د پولیسو مشر رسنیو ته ویلي چې په جوابي ډزو کې یو ځانمرګي برید کوونکی وژلې دی. په پاکستان کې نن د دې هیواد د دفاعي چارو چارواکي غونډه کوي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې دا غونډه نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د دفاعي کمیټې لخوا په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې غونډه کې بعد د دریو واړو فوجونو د مشرانو سربیره سینیر وفاقي وزیر پرویز الهي، د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیکر او د دفاع وزیر احمد مختار ګډون کوي. د دفاع وزیر احمد مختار مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې نن غونډه کې بعد د قومي سلامتي کمیټې د سپارښتنو پر رڼا کې د راتلونکي لپاره کړنلار وټاکل شي. نوموړي زیاته کړې چې غونډه کې به ملکي سلامتي او د دفاعي معاملاتو په اړه په مهمو چارو خبرې کیږي. غونډه په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ حکومت په پارلمان کې د یو قرارداد د لارې فوج ته په اشاره غږ وکړ چې ټول ادارې باید د خپلو حدونو دننه کار وکړي. پاکستان او برطانیې چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له برطانیې نه په خپل هیواد کې د فوج د کودتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. اسوسییټډ پریس د سرچینو په حواله ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د برتانیا های کمشنر ته ټلیفون کړی او لدنې د مرستې غوښتنه کړې. خو د وزیر اعظم د دفتر ویان اکرم شهیدی په یو بیان کې دا خبره به بنسټه ګڼلې او دغه راست په پاکستان کې د برتانیا عالی کمشنر ویان هم دا خبره رد کړې دي. دا سیاسي ګنګوسې په پاکستان کې د حکومت او پوز ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو ناندرو په دوام مخې ته راغلې دي. په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د امام حسین د شهادت د ورځې د جلوسونو د راوترلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د مشال ریډیو د خبریال سره په خبرو کې د پولیسو چارواکو ویلي چې نن په دې صوبه کې د حضرت امام حسین د شهادت د سلویښتې جلوسونه راوځي او دوی په ټولو ضلعو کې اضافي سرتیري ځای په ځای کړي سو د نامنیو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. په خیبر جنسه کې یوه بمی چاودنه شوې. لسیمینا د مشال لیډو خبریال د دې سیمې د چارواکو په حواله خبر راکړي چې د لنډی کوتل په ریلوی سټیشن سیمه کې په یو ریموټ کنټرول بمی چودنه کې یو خاصدار جوبل شو. د دې پیښې پلا له تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. د بلوچستان د کچی بولان د میټلی سیمه کې د لیویس چارواکو په وینا د جمعې په ماښام په یو ټرافیکي پیښه کې څلور کسان وژل شوي او شپږ ټپي شوي دي. د سیمې تحصیلدار لیاقت علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پیشه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو مسافر ویگن او ټوډی شخصي ګاډی یو له بل سره ټکر شوې. د پیشې پر ځای دوه کسان وژل شوي او نږدې شپږ ټپي شوي دي. دوه کسان چې ټپي شوي وو کوټې له د وړلو پر مهال سا ورکړې. دغه رنګه ټول څلور کسان وژل شوي. ټپي شوي کسان د سیوی او کوټې وروختونو ته د درملنې لپاره وړل شوي.
په بلوچستان کې وخت په وخت ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې علت یې اکثر د خلکو په ویران د لارو خرابه وضع او د ګاډو چلوونکو بې پروایي ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم رجب طیب اردوګان سره د شام د صورتحال او د ایران د ټیمي پروګرام په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په شام کې د خلکو د ډیموکراسۍ د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. په بیان کې ویل شوی دی چې دا مسله هم دوی وڅړله چې څرنګه کېدای شي چې ایران له نړیوالې ټولنې سره د ټیمي پروګرام په برخه کې همکارۍ ته وهڅوي. اخوا د عربي ټولنې مشر خبرداری ورکړی چې په شام کې روانه ناکراری د یوې کورنۍ جګړې خوا ته روانه ده. نوموړی دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې پرون بیا هم د شام امنیتي ځواکونو پر هغو زرګونو مظاهرچیانو ډزې وکړې چې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او د هغو پوځیانو ملاتړ یې څرګنداوه چې ویل کېږي له حکومت څخه بیل شوي او د مظاهرچیانو په خوا ودرېدلي دي. راپورونه وایي په پرونیو تاوتریخوالي کې په شام کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو راپورونو اندېښنه ښودلې چې وایي د روسیې یو بیړۍ چې پر مهماتو بار وه پرون شام ته رسېدلې ده. شام ته د روسي وسلو د رسېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې پر دې هیواد د امریکا، اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو لخوا د وسلو بندیز لګېدلې دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونې پر www.mashalradio.com باندې هم په صفاتو غواوري. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په شهر کې وسلوالو د پولیسو د مشر پر دفتر وسلوال برید کړی. ویل کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې ملک کې د برتانیا های کمشنر ته ټلیفون کړی چې په ملک کې د پوځي بغاوت اندېښنې پکې څرګند شوې دي.
زما په خیال باندې حکومت چې کوم وکلاټ کوم ښکار دی نو هغه نه خلاصې اندازه لګي چې دې شاته شته.
یو ریپورت وایي چې پاکستانی پوځ په ولس کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ لا پسې زیات شوی.
بجلی هغه د واجب زمون کاروبارونو هم خراب دي. زمون د کور کې مسائل هم ډیر زیات دي او تدې یو نفسیاتي ونده کې مریضان شو دي بلې دراسه.
د کورمی د تعلیمي محکمې ملازمین وایي چې دوی په دفتری چارو کې لستونز سره مخامخ دي.
د خپل سرویس بوک مسله دي سر هر کال نوې اګریمنټس لګيږي یا نور څه الاونسز لګيږي دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری.
تقریبا یو نیم کال شو صدا مواله کار نه دي.
د دې ترڅنګ دوی اونځي خبرونه کېږدي او اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونه برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو د پولیسو د مشر پر دفتر وسلوال برید کړی دی. په دې سیمه کې د مشال ریډیو خبريال سیلا مسعود هم دا اوس را سر در ټلیفون پر کرشه دی. سیلا مسعود، خبرونه کې هر کله درته وایو که تازه حال راکې چې پیښه کوم ځای کې سوې ده او تر کومه ځای رسیدلې؟
ٹھیک پا کام دھوئے بجے پہ ڈیرا اسماعیل خان شہر سے دینا دے پولیس سپرنٹینڈنٹ پہ دفتر بندوبست ہے. چیر پہ اونا وہ تک آسان پورے برید کمیون کی چکو میں دے پولیس وردی اغست ہوا دے ڈی پی او دفتر پہ ننوا تل او پدا سے پہ مقابل دے موجود دے پولیس ایس ایچ او محمد نواز مشال رو جو تھا وہ چدا کا سن دے پولیس پہ وردی سی پکیل سے دروخ جان مرگی برج قانون کی غم موجود ہی اور پدا مقابل چکلا دا کا سون دا ننا ننو تل زبردست ڈس ڈوز لا جاس ہے اور دل سپر چکین اطلاعات موتا پلوز بندر غلی دی دا غیب مطابق در کا سون دے پولیس زخمی دی اور دے ڈی پی او دے دفتر نا دے ورچن یو ورکا ون دے گروند دے پدا سغا دوا مڑی پروتا دی اور د دې سره سره د ویس لشکي سات مقصد د ډی پی او د دفتر د ننه یو بلا غاټه د مکاو شولا چې کما د ځمرګي برید وشو کولای شي او دا وخت د ڈی پی او په دفتر باندې اور لګیدلای دی او د ڈی پی او د دفتر نه لوګای وخیږي ټول معیار بند کړی شوی دی او د پولیس نه علاوه دولت د امنیتی فورس یعنی د فوجونو مسله دستور را رسېدلې دي د وقفې وقفې سره فایرنګ کیږي خو یا حالات په پوره کنټرول شوي او خستې شوي نه دي.
سیلاب مسعود کدار ته وایسته سیلاب مسعود کدار ته وایسته چې دا دفتر د پولیسو د مشر دا دفتر چې دی دا په څنګه سیمه کې دی ګیر چاپیره ترې خلکو اوسېږي که نه خلاص ځای کې دی؟
نہ دا بالکل دے ڈر اسماعیل خان دے امنیتی فورسز دے دے کینٹ نہ دے دے لویدیس پر لوری بالکل سر لگ دلائی دا دولتا دے ڈر اسماعیل خان کچھرے غد اور سرا ور سرا دے ہائی کورٹ دفتر غد آئے دے دینا واد دولتا یو دیر دولتا دے کمشنر سب کا دفتر غم موجود ہے چویز پر شیول پرائیویٹ پبلک سکول دا دولتا گان دفترینا دی او گانا ابو دی دو او دا غز در تواشای چی دویس نا لش کی چو منتا مخش دے قطبی وزیرستان دے نمالی میں چیمنا دے طالبون یو ملگری دوا کری دو ٹلی فون کھڑا ہوا او اگر دے برید زیماوری ہو حسطلا جی
ډیر مننه درنو اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود چې په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو د مشر پر دفتر د روان البته برید پاړې تاسو ته معلومات ترکول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو اورې لنجمن لیک ورستا اوس د امریکای خبری اداري اسوسییټډ پریس ادا کړی دا چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برتانیې کمشنر ته ټلیفون کړی چې په هغه کې په پاکستان کې د پوځي بغاوت اندېښنې څرګندې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله پادی اړه یو رپورت چمتو کړی راځي چې په ګډه وورو.
د وزیر اعظم هاوس ترجمان د امریکای خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس هغه خبرونه رد کړی دي چې پکې ویل شوی دي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر ایڈم تھامس سره د ټلیفوني خبرو د لارې په پاکستان کې د فوزی بغاوت خدشه سرګندونه کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم د برتانیې های کمشنر ته نه داسې ټلیفون کړی دی او نه یې پکې د غیر جمهوری او غیر آئینی ګام باره کې خبرې کړې دي او دې لړکې د ای پی خبر په قطعي توګه بې بنیاد دے. د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موجوده وخت کې حکومت د بوکلاهټ ښکار دی او خپل حکومت بچ کولو لپاره هر لار خپلولې شي.
ټولو کې اول خبره چې حکومت خلاف سازش څوک کوي ولې کوي؟ سازشونه خو همیشه هغه وخت کې چې حکومتونه وجود کې راشي او کال دو کال وشي خلک سازش کوي، دا خو تقریبا د حکومت اخیری کال دی. دویمه خبره دا ده چې میموګیټ که فرض وکړو سازش هم ده نو پرې ته عدالت کې ثابت شي چې دا سازش دی او که سازش نه دی نو هغه هم لګیږي. هغه ټول پروسیس هغه لګیا دی سبوتاج کوي. نو زما په خیال باندې حکومت چې کوم وکلاټ کوم ښکار دی نو هغه نه خلاصې اندازه لګي چې دې شاته څه شته. حکومت چې اوسه پورې کومه طریقه ده بجای د دې چې عوامو ته خبر یوسي خلک په اعتماد کې والی هغه خپل د سازشونو لارې اختیاري.
خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي طاهر خان د ایمل خټک د خبرې پترس کې ویل چې موجوده وخت کې اپوزیشن ډلې او ځینې حکومتي ادارې حکومت لري کولو هڅه کوي.
دا خبره بالکل صحیح ده. داسې کوششونه شته چې په پاکستان کې د وخت مخ کې انتخابات لپاره حکومت مجبور کی. دین حالات تو دا شکارتی حکومت اس مجبور کړی دی ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې خاص خود فوج او د غیر فوجي حکومتونو ترمنځ اکثر اختلافات پیدا شوی دي. خو چرې په مطبوعاتو کې دومره زیات ښکارا نیخ په نیخ هغه ټکر چې په مده پاتې شوی او بیا عدلیت په ښکارا توګه وزیر اعظم ته وی چې دا یو دیانتدار کس نه دی. نو دې ټولو شانو ته وګورو نو دا سه غوښ کاده چې د حکومت لپاره د هرې خوانه داسې مشکلات پیدا شوی
دی. یاد دی وی چې ته مو د وړاندې دا قسمه لانجه د میموګټ لوجه هم راپورته شوې ده چې لوجه د حکومت او فوج ترمنځ تاو تریخواله رامخې ته شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د رویټرز خبري اجانس په یو رپورت کې راغلي دي چې په پاکستان کې پوز د ولس ملاتړ له لاسه ورکړی دی او ولسمشر آصف علي زرداري ته دا معلومه ده که یو خوا سیاسي ګوندونه د پوز حمایت نه کوي نو بل خوا که پوزي حکومت راځي نو پرې به د امریکا لخوا بندیزونه ولګول سي، نو ځکه ولسمشر آصف علي زرداري له هیڅ چا نه بیریږي او خپل حکمرانۍ ته دوام ورکوي. زموږ همکار اسرار علي مومن د دې رپورت غټ کې تاسو ته وروي.
په رپورت کې راغلی دی یو وخت بداسي وو چې په پاکستان کې یو پوځي جنرال با یوازې په یو ټلیفون کال یو ولسی حکومتي چارواکي له خپل دندې څخه لرې کړو، خو اوس داسې ممکن نه ښکاري. او په خاص توګه په دې وروستیو کې د پوځ او ولسمشر زرداري ترمنځ ترنګلتیا دا خبره ثابته کړه. په رپورت کې راغلی دی د ولسمشر زرداري حکومت چې په بحرانونو کې ښکېل دی، د ولس د ملاتړ له کبله یې خپل مخالف ګوندونو پوځ او تر دې پورې چې عدلی له یې هم سخت وخت ورکړی دی. په رپورت کې راغلی دی د میاشتو راهیسې د ولسمشر زرداري د حکومت د راپرځولو پیشنګویانې کیږي. زرداري چارې هم مقبول نه دی پاتې شوی او پرې د کرپشن کیسونه او تورونه دي. همداراز د هیواد په طاقتور پوځ کې دوستان هم ډیر نه لري. په مقاله کې راغلی دی دا مهال د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پورسکیانی او د هغه ملګري د سیاسي یوازیوالي سره مخ شوي دي. په رپورت کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر د خولي ویل شوي کچري په پاکستان کې حالات ډیر هم د کنټرول نه ووزي، نو بیا هم د پوځ مشر اشفاق پورسکیانی نه غواړي چې حکومت په خپل لاسو کې واخلي. د پاکستان په کاریزم یونیورسيټي کې پروفیسر رفعت حسین وایي ولسمشر زرداري او د هغه ملګري یوازې دفاع کوي، ځکه چې هغوی ته دا خبره معلومه ده چې هغوی برلاسي دي. د اوسامه بن لادن تر وجلو وروسته د پاکستان حکومت د بچکولو په غرض د امریکا د پوځ پخوانی مشر ته د لیګل شوی خط پر سر د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ د وروستۍ شخړه رامنځته شوه. د دې لانجې وروسته په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی له خپل دندې استعفا ورکړه. همداراز تېره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د دفاع سیکرټري چې د پورسکیانی خاص کس وو له خپل دندې څخه یې لرې کړو. د دې په جواب کې پوځ یوازې یو خبر پاڼه جاری کړه، ځکه چې په تېر وختونو کې د ولسی حکومت لخوا د دا قسمه ګامونو پورته کولو جواب به پوځي مارشل لا و. دا هر څه ښایي چې د پاکستان پوځ نور سیاسي ملاتړ نه لري. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وای پوځ حکومت په خپل کنټرول کې اخیستی شي خو دوام به ورته ور نه کړي. د دې ترڅنګ که په پاکستان کې پوځي حکومت راځي نو نړیوال بندیزونه به پرې هم لګي. دغه رنګ د وړاندې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې دي. که پوځي مارشل راځي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات به نور هم خراب شي. په رپورت کې راغلی دی ولسمشر زرداری ته اوس معلومه شوی چې پوځ د حکومت نشي ړنګولی، نو ځکه هغه په بهادرۍ سره د حالاتو مقابله کوي. د رپورټونو له مخې د زرداری د ترکیې د وزیر اعظم طیب اردغان سره هم ښې اړیکې دي او د دواړو ترمنځ رابطې هم کیږي. طیب اردغان هم د خپل هیواد طاقتور پوځ د ولسی حکومت ماتحت جوړ کړو. همدارس د پیپلز ګوند یو غړی وایي چې زرداری او اردغان هر وخت د ټلیفون د لارې په ستراتیژۍ باندې خبرې کوي. د مقالې په اخره کې راغلی دی که ولسمشر زرداری په اوس تر خپل کنټرول لاندې راوستو نوبل چیلنج به ورته سپریم کورټ وي، خو اوس کا ته دې ته دي چې دا به د نوموړي لپاره څومره لوی خطر وي.
اسرار علام مومند چې تاسو ته دا رپورت مهمه برخه وړاندې کولې. د پاکستان د الیکشن کمیشن ادارې په دې ملک د ځینو صوبایي او قومي اسمبلی لپاره د زمینی انتخاباتو د شیډول یا د مهالویش اعلان کړی دی چې په دې کې یو د مردان هم شامل دی. له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر پر رپورت لري.
الیکشن کمیشن آف پاکستان د زمینی ټول ټاکنو د شیډول اعلان کړی دی چې تر مخه به یې 15 د قومي اسمبلی او یو د صوبایي اسمبلی په چوکو باندې د روان کال د فروری میاشتې په 16 نیټه اوټونه اچولی شي. د الیکشن کمیشن آف پاکستان یو افسر خورشید علم مشال ریډیو ته د دې زمینی انتخاباتو په اړه وویل چې د هلکا ان اے نه مردان، ان اے یو سل سلویخ قصور، ان اے یو سل اته سلویخ او یو کم 50 ملتان، ان اے یو سل 95 رحیم یارخان او د پنجاب صوبې د میاوالی حلقه سلور سلویخ لپاره د نامزدګۍ کاغذونه به د جنوري په 19 او 16 نیټه جمع کولی شي. د کومو کره کتنې چې به هم د دې میاشتې په 23 او 24 نیټه کیږي. د ځینو سیاسي مبصرینو وینا ده چې حکومت اراده لري چې د سینټ د انتخاباتو وروسته به په فوري توګه د نوو عام ټول ټاکنو اعلان کوي. نو بیا ولې د زمینی ټول ټاکنو ضرورت پیښ شو؟ باید چې زر تر زره د نوو ټول ټاکنو اعلان هم وشي. کله چې مشال ریډیو په دې بابلا د سیاسي چارو تزیه کار اجمل خټک کشرنا او پختل، نو هغه وویل چې زمینی ټول ټاکنې آئینی ضرورت دی، ځکه چې تر ډیر وخته دا چوکۍ خوشې ساتل غیر آئینی او غیر قانوني دي. نو موري زیاته کړه
د عام انتخاباتو تعلق ته نو دا غي په متعلق حتمی فیصله نه ده شوی او نه هم دوی دا سه حتمی رائے ورکول شي چې آیا هغه کله کیږي. د فوج او د عدلیه د دباو په نتیجه کې او آیا هغه دباو څومره حد پورې پیپلز پارټي اصلي دا نتیجے کے ب یو غیچ صورتحال او مخ قران دی راضی فاغی کی ک پیپلز پارٹی دا محسوس کی چ مون نور نور وقت پیر ہول شو نو دا بو بیا انتخابات چ کم دی دا د جون نہ پس تہم تلی شی با سیاسی قوتونه چا غی خواہش دا ضرور دے او فیصلہ ما غی کری دا چ دا انتخابات چ سور ضرور شی نہ اغم راضی په حق دے
ذکر ول دا جے کامی اسمبلی پنځه خوشی شوی چوکی د مخدوم جاوید هاشمی مخدوم شاہ محمود قریشی جانگیر ترین آصف احمد علی او خواجہ محمد خان ہوتی د مستفقی دول وجی خالص شوی وی او دی ټولو کسانو تحریک انصاف پاکستان پارٹی کی شمولیت کړی دی سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوس په پېښور ته ولاړ سو په پاکستان کې د حکومتي ادارو او دولسي مظاهرو سربیره د بجلی په لوټ شیډنګ کې د خلکو په خبره اټس کمای نه درغله او د بجلی لوټ شیډنګ د ژوند هر برخه اغیزمنه کړې ده د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه د پېښور له زده کوونکو او نور خلکو سره خبرې کړې چې د بجلی لوټ شیډنګ هغه څومره متاثر کړي راځي چې رپورټ یې وورو
په خیبر پختونخوا کې د بجلی لوټ شیډنګ په ورس کې د شپاړه سنا تر شلو غنټو پورې رسیدلې ده چې یوې غاړه ته د بجلی د دې بندیز لکه بلا د ډېرو خرکو کاروبارونه په ټپه ولاړ دي نو بل طرف ته هغه طالب علمان د چاچې امتحانونه روان دي سبقونه نشي وایلې یو طالب علم نومان وای
اگزام لپاره مو ته سټڈی ضرورت ده او سټڈی چې ګورو نو غني لایټ نه دي مو ته ډېر غټه مسله پیدا کوي لاده زما بیسیکلی زمو فچکون فرندز دي هغه ریسرچ دي او زیات تر مو ریسرچ باندې کار کوو نو هغه باندې کله مو کار کوو نو بجلی وینا او نت اویلیبل نه وي نو هغه وجه به مو ته ډېر مسله
عمران خان څوک چې د ثوابي سره تعلق لري وای چې د بجلی دی لوډ شیډنګ خلقا ذهنی بیماران کړل
خاص لمیٹ او نو شیڈیول شته نو پاره په وجه لکه باندې ته دا پلانینګ هم نشو کولای چې لکه مونږ بلګه خپل بجلی بس ټایم راځي باندې بکار کو چې ټایم بس ګوري نو بجلی بجلی نه هغه د وجه زمون کاروبارونه هم خراب دي زمون د کور کې مسایل هم ډیر زیات دي او ته دې او نفسیاتي وندا کې مریضان شو دي بجلی د لاسه
ناصر خان څوک چې د باجور سره تعلق لري او په پیښور کې اوسېږي وای چې حکومت ته پکار دا چې د عوامو د پاره دې د بجلی تنظیم وکړي
او د حکومت ریاست دا ریسپانسبلټی دا چیرې دا بحران در تر ختم کی د دې د وجنه ملک دې نو از ا هول ټول ډیر زیات متاثر کی او د معاشري ټول طبقات دې نو هغه ډیر زیات مسلو شکار دی او جون بالکل مفلوج دی
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای چې د صوبایي حکومت کوشش دی چې په صوبا کې واړه ډیمونه جوړ کی او د بجلی کمې پوره کی فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو اوري په کورم ایجنسی کې د تعلیم د محکمې ملازمین وایي چې په دفترونو کې د کلرکانو د نشټوالي لکبله د دوی سرکاري کارونه لمودې راهي سي د ځنډ ښکار دي خو تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به په دفترونو کې د کلرکونو او شمیره زیاته کړل سي او د خلکو د ستونزې به هواره کړل سي طارق اورکزی پر دې موضوع تاسو لپاره د ریپورت چمتو کړی
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمینو دفتري کارونه د ځنډ ښکار شوي دي ملازمینو د وینا چې دغه ستونزه د سده په تعلیم یا ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عملی د نشتوالي په وجه مخې ته راغلې ده د دې له وجې د خپلې مسلې په هکله د سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل
حبیب الرحمان نامم دی او زه ای ټی استاد یم سنټرل کورم کوټ کې اوسیدونکی د خپل سرویس بوک مسله دی سه ډیر وخت نشو هغه کې انټریانی نه دي شي هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الاونسز لګیږي دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری دا خو کل رکان کوي یلته بیا افسر هغه باندې دستخط کوي تقریبا یو نیم کال شو سه دا مواله کار نه دي شوی
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه تقریبا 3000 او 500 استادان او 1300 پرې د سلورمې درجه سرکاري ملازمین د کورم ایجنسی په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي پسمه کې د کلرکانو شمیره درې نوي د خود سدې په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو د پاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دي تعینات شوی د سیمینا یو کس د مشال رډیو په لارې حکومت نه په دې لړ کې غوښتنه صدا سي وکړه
محمد شاه منما د سیټي پوسټ باندې هم شمخي چلیرو اوسیدونکو هم استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي سره مو کار په ټیم باندې نه کیږي انکریمنت نشي لګیدلې مثال سرویس بوک کې بل انټری وی هغه په ټیم باندې نه کیږي دی واجنه د خلکو ته دا مسله شته دي چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی د تا راشي نو دا به ډیره خوي
د دین وروسته مونږ چې کله د قبایلی علاقو د تعلیم محکمې اعلی چارواکي اسیسټنټ ډایرکټر سید مزر جان سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته ویل چې د نورو ادارو نه په ارزي توګه د کلرکانو پر وستلو سره د سده په ایجوکیشن دفتر کې کارونه روان دي نو موري دا هم ول چې په دې کې ګام اخستلو نه پس ډېر ضرب د کلرکانو تعیناتي هم وشي. تعلیم محکمې د وینا تر مخه چې 2001 کال نه وروسته په کورم ایجنسی کې د شیا سنی ډلو ترمنځ شخړې د شروع کېدو وروسته د پاړه چنار ایجوکیشن دفتر نه علاوه په ساده سیمه کې هم د کوزي او منځني کورمی اوسیدونکو د سهولت لپاره یو بل ایجوکیشن دفتر پرانستل شو. خو تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وای چې په دفتر کې تر اوسه د کلرکانو عمله نشته. تاریخ کورگزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
او د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې د پاکستان د بهرنیو چارو په خوانی سیکرټر نجیب الدین شیخ لیکي چې پاکستان دی د خپل امنیتی خواهشاتو او د ګټو پرتله د د مستقیم افغانستان لپاره کار وکړي. مقاله کې راغلي دي چې افغان مشران دي د بهرنیو او مداخلتونو څخه پرته خپل اساسي قانون جوړ کړي او ټول ډلې درایي او ځکړې. د دې مقالې نورې برخې درته ګولایاز وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال نجم الدین اے شیخ یو مقاله پاکستان په افغانستان کې سغواړي تر سرلیک لاندې لیکلې ده. لیکوال نجم الدین شیخ چې د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر پاتې شوی مقاله کې لیکي چې یو وشتمې صدې افغانستان اوس هغه شان نه دی څنګه چې د ظاهر شاه بادشاه په وخت کې 1903 اویام کال کې وو. د طاقت توازن په دیش کالو کې بدل شوی دی. پاکستان همیش په مستحکم افغانستان کې ګټي ګوري او د کلونو راهیسې ناقلاري رستو دا ګټي نور هم سیوا شوې دي. او دا ځکه چې د مستحکم افغانستان نه بغیر پاکستان ریاستي قانون نشي عملي کولی چرته چې طالبان د القاعده عربانو ازبک چچن او نور اورپکو ډلو عملداری جوړه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په موجوده حالاتو کې پاکستان ته دا خبره په پام کې نیول پکار ده چې دې ګټو دا مطلب نه دی چې پاکستان خپل خبره د افغانستان په موجوده حکومت وتپی او دا ځکه چې اخلاقي او په قانوني توګه با غلطه وی. پرامنه او مستحکم افغانستان هله ممکن کې دی شي چې ټول افغان ډلې رايوزي شي او د بهر ملکی مداخلت نه بغیر نوی اساسي قانون او په حکومت کې برخي ویشلو په اړه خبرې ترې وکړي. کچره پاکستان دا مفروضه مني نو دوی په افغان ډلو گاونډي هیوادونو ناتو او په امریکا خپل اثر وکاروي او خپل اهداف ترلاسه کړي. ورسپانل کې د روغ جوړی خبرې دومره اسانه نه دي. د پیړو رئیس افغانستان کې مشران د سیاسي فائدې لپاره بهرني قوتونو ته ګوري. د نن افغانستان کې هم د قاچاقو سوداګران جنگي قومندانان مافیا او واک خوخونکو دا هسي جاري ساتلې دي. پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه کار کولو سره په دې قابو موندل شي. ورسپانل کې ایران دا خبره کوي چې مستحکم افغانستان هله ممکن کې دي شي چې دا کوکنارو د کاروندي مخه ونیول شي کوم چې په ایران کې د سلور ملیون نشایانو مرسته کوي. دا ایران لند او ګدمهاله ګټو لپاره د پورم د افغانستان اسان نه دي خو د دې لپاره کار کول پکار دي. ورسپانل کې روس په منځني ایشیا کې د امریکا اثر کمولو هسي کوي او د 2014 کال روسو د امریکا په موجودګۍ نیوکه هم کړې دي. خو اوس ناتو ته د ترانزټ ورکولو خبرې کیږي او د افغانستان لخوا د مخدره موادو سمګلینګ د روس ځوانانو لپاره لوی مسله راپورته کړې ده. تر ټولو مهمه خبره چې روس غواړي مخېونی سي هغه افغانستان د روس د اسلامي سیمو کې د ګډوډۍ ذریعہ ده او دا کېدی شي چې د خبرو اترو د لارې روس خپل مخې تر لاسه کړي. ورسپانل کې د پاکستان او د امنیتي چارواکو لپاره تر ټولو مهمه مسله هند ده. په هند کې زیاتره خلک دا خبره منلو ته تیار شوي چې هند د پاکستان سره د نور هیوادونو په شان اړیکې ولري او د اړیکو پر ځای کېدل د دې په ګټه دي. ورسپانل کې اوس دا خبره ښکاره ده چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر پرانستلو هرکلی کړي. دا هغه وخت دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو لپاره شرطونه ومني. دا د پاکستان لپاره هم وخت دی چې د خپل امنیتي خواهشاتو او د ګټو پرتله زړور ګامونه پورته کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
در نور دن کو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو لپاره د پېښور لوخ سره سم د سهار له 9 د مازګر تر شپږ بجو پورې وړاندې کیږي. او راځي چې اوس د خبرونه په دې برخه کې خبرونه واورو. د خبرونو لنډیز چې شاهین بنیرای د وړاندې کول لپاره هم د دیو سټوډیو ته راورسېدي، تاسو ته به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
مهم خبرونه. په ډر اسماعیل خان کې وسلوالو د پولیسو د مشر په دفتر وسلوال برید کړی دی. پاکستان او برتانیې چارواکو خبرونه رد کړي چې ګنځ پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه په خپل هیواد کې د پوز د کودتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د دفاعي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. په خیبر ایجنسۍ کې یو بمی چودنې یو خاصدار جوبل کړی دی. او په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د امام حسین د شهادت د ورځې د جلوسونو د راوتلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو لنډیز مل شاهین بنیری زخه وورې دي. اوس هم د مشال ریډیو ونې زخه خبرونه کیژدی کیژدی چې حاسب شي دی وړاندې کوي.
د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې فنرا کوینا.
وړاندې کوم کې حسیبا شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی
حسیبه شهید یم. د روغتیا په هیله کېږدې کېږدې خبرونه پیلوم. د روغتیا هیله خو مو تل کوو، خو داونه په روغتیا هم غږیږو. د کوچیانو روغتیایي ستونزې په دې اونیز پروګرام کې دا پلاسیډو. په ډیر اسماعیل خان کې د محمد جان پونوم یو کوچی مشال رادیو ته وویل
سب بیمار وسی لا بخره یا په وشه راسپورکو بیا سه چیر ډاکټر څوک رايات یخ سه یوسو یا ته کده نه نو شو د کار نو مزوای و دا خو شو ډاکټر ده. ډاکټر ته ګولې ډاکټر ته ګولې ګولې راکړي دوايي راکړه ستنی ورول غولې بیرته بیا کوټه راو.
د کوچیانو د دې ستونزې لپاره چې د دوی د ناروغانو خدمتونه وشي، دوه کاله مخکې په کابل کې د کوچیانو د استاذ یو لوري غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د حکومت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی وو. په دې ناسته کې د افغانستان د عامه روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سرایا دلیل وویل چې د کوچیانو لپاره باید د روغتیا په برخه کې اوږدمهاله پروګرام جوړ شي او په خپله له کوچیانو څخه باید روغتیایي کارکوونکي وروزل شي. ډاکټر سرایا دلیل دا ژمنه هم وکړه چې د کوچیانو د لیږد رالیږد په لارو کې به روغتیایي بیړني کلینیکونه ودان شي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر د دغو ژمنو په اړه د ولسي جرګې په مخکنی دوره کې له ننګرهار د کوچیانو استازي عبدالقادر کوچی وایي
یو څه کلینیکونه دوی لرل چې هغه موږ تر وزارت تعمیر سره څو کاله مخکې خبرې کړې وې. هغه ویلي وو چې موږ به دا کلینیکونه تیار ګرځوو، نو هغه پیلن دپاره تیار نه دي. هغه د ځمي په میانو باندې چېرې چې کوچان پراته دي هم چې هغه ښارونو ته ډېر نږدې دي، هغه کلینیک چېرې په میاشت کې کله ورشي او ورنه.
په دې پروګرام کې کوچی صاحب داسې هم ویل شوي وو د عامې روغتیا د وزارت لخوا چې خپله کوچیان به وروزل شي، روغتیایي کارکوونکي به په خپله کوچیانو کې وروزي دوی. دغه بهیر څنګه پرمخ تللی دی یا نه دی تللی؟
تر اوسه په هغه حساب باندې هېڅ قسم اقدام نه ده شوی، هېڅ قسم. موږ همدغسې غوښتل چې تا وویلې د موږ تر وزارت پانی سره څو وارې هغو سره د موږ مجلسونه وو او د موږ پیشنهادونه همدغه وو چې تر څو
او دا سیار کلینیکونه چې کوم تاسو یادونه وکړله، دا خو تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کوچیانو لپاره بېلابېلو ولایتونو کې یو دېرش کلینیکونه ودان شوي دي. یعنې دا مثبت ځواب نه دی ویلی د کوچیانو روغتیایي یا صحي ستونزې ته.
دا موږ منو پورې دا موږ منو چې یو دېرش کلینیکونه ستا خو یو دېرش نه دي، دوی هسې وایي کم دي. خو خبره دا ده چې خلک ما چې مخکې درته وویل هغه تقریبا داسې دي چې په هغه وختونو کې چې کوچۍ دلته د زمې په مینه باندې پروته نو هغه کولی شي کوچۍ د هغه په کلي کې هلته چې یو بل کلینیک ده هغه ته هم دغه رسیدګي کولی شي. اطرافونو کې همدغه کلینیکونه چې کوم کلینیکونه یې کوچیانو دپاره جوړ دي چېرې چې کوچۍ په غره کې پروته هغه جای ته همدا کلینیک هم نه ده ورغلی. نو هغه مشکلات چې د کوچیانو دي هغه که عالي په سلو کې به یو لس فیصده عالي، 90% یې همغسې پاتې ده.
لکه څرنګه چې د کوچیانو استازي عبدالقادر کوچی وویل چې په افغانستان کې د کوچیانو لپاره ګرځنده کلینیکونه نه دي جوړ شوي، د پاکستان لور ته هم کوچیانو ته ګرځنده یا موبایل کلینیکونه نشته دي. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کوچیانو لپاره په اوسنیو شرایطو کې ګرځنده یا موبایل کلینیکونه نشي جوړولی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت مرستیال مشر ډاکټر ضیاء الحسنین وایي
کومرم چې دا پاوندگان دي دی ته مونږ ویلي دي چې بای تاسو زمونږ چې کم ځای کې زمونږ هسپتال دی یا زمونږ هیلت فسیلټی دی تاسو هغې نه استفاده وچتولی شي. دوی باندې سپارندي نشته، دوی هر یو نږدې هسپتال ته تللی شي. نو دا موبایل کلینیک خو موږ هغه ټایم کې جوړو پر ما وکړه چې یا زلزله راشي یا سیلاب راشي یا ټول خلک چې دي ریشان دغه شي بې کور شي، لکه دا آی ڈی پیز 2009 کې ریشان سچویشن وو. نو هغه ټایم کې موږ موبایل کلینیک ځکه کوو چې زمونږ خپل کلین هسپتالونه چې دي هغه کې یا هغه کار نه کوي، هغه نه سټاف ته نه وي یا هلته څوک موجود نه وي، بیا موږ موبایل کلینیکونه کوو. په دې حالاتو کې چې کوم حالات دي ریشان اوس دي
د نړیوال روغتیا سازمان په وینا په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې په یو لک میندو کې د زیږون پر مهال 1400 سا ورکوله، چې د ځینو رپورټونو له مخې د مړینې دا کچه شاوخوا 1500 ته روان کال راښکته شوې ده. خو داسې باور کېږي چې د زیږون پر مهال ډېرې هغه میندې مري چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي او تر ډاکټره پورې نشي رسېدلی. خو که چېرته دغه مسلې ته ځیر شو نو د کوچیانو په برخه کې بیا دا ستونزه تر نورو پراخه ده، ځکه چې کوچیان په لرې دښتو بیدیاو کې ژوند کوي چې له ښارونو او آبادو سیمو ډېر لرې دي. په ډېر اسماعیل خان کې د محمد جان په نوم یو کوچی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
کوم څه الواد والا شنځي او مثال کلاسې په نسی او کلاسې پیدا کیږي بیمار وي، بس هغه الله پاک شپا ورکوي، نه ډاکټر یې نه د ډاکټر ګولوی نه د ډاکټر ستنې نه هسپتال یې نه ډاکټر ته وړو، هغه الله پاک دې خدای پاک جوړوي، که جوړ سول که جوړ نه سول مړ خوسي.
یو شمېر کوچیان کله ناکله په داسې ځایونو کې اړوي چې هلته کلینیکونه وي او بیا په دې ځایونو کې ډاکټران ته د زیږون پر مهال ورسي. د ګلبشری په نوم یوه کوچۍ چې نن سبا په ننګرهار کې اوسي وایي چې درې ماشومان یې په خیمه کې پیدا کړي دي او درې یې هم په روغتون کې، دا د ډاکټرانو له نشتون نه شکایت کوي.
ماشوم چې پیدا کیږي خو موږ ډېر په تکلیف کې یو، ډېر پاره کې ډاکټران نه یې موږ ته هغه نه یې دلته په تکلیف کې کور کې دوه درې څلور ورځې مریضان اسي پر پراتا اسي نه پیدا کېږي، په سختۍ پیدا کلینیکونه دلته دوسه نشته، بېخي جوړ شوي دي ځایو کې کلینیکونه نشته، موږ خو کوچیان اسي دښته کې اسي.
له ګلبشری چې مې پوښتنه وکړه چې د زیږون پر مهال چې ډاکټر نه وي تاسو څه کوئ، نو هغې داسې ځواب راکړ
موږ خپله یا د مغه د مغه چې کومه دړه ښځه یي همدا کوچیانو کړې، یا که مغه ایره ولو دای مایم نشته همدا کومه دړه ښځه یا رهشي یا پوهېږي یا نه پوهېږي خو ناست دی. مثلا چې ماشوم پیدا شي نوم یې چې خلاص وایه چې یو په نهي نو مسې ناست دی، نور خو پښې نه شي کولی سره مړې کېږي پرې ما چې ماشوم یې نهشي مړه شي
د کوچۍ میندو د روغتیا ستونزو ترڅنګ د دوی د ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو ستونزه هم شته دي. وروسته په کېږدې کېږدې خپرونه کې له یوې ډاکټرې سره د دې ستونزې او د کوچیانو د میندو د روغتیا ستونزې په اړه هم غږېدلې. د ډاکټر کوچیانو ته سپارښتنې لري چې څه وکړي او څرنګه ځانونه وساتي، خو کوچیان په خپله هم د تجربو له مخې د خپلو ماشومانو درملنه کوي. په دې اړه له کوچۍ ګلبشری نه اورو.
واکسین ماکسین نشته ده، یا پر یو شی کېدو یا که هغه ته به ونیسي یا بعضې مړ شي هم اسې پاتې کېږي نه، یا هغسې غوما اسي چې یو دوه درې ورځې چې څو یې ښار ته رسوو ډېر وخت.
کوچیان د روغتیا په برخه کې یو شمېر امتیازونه هم لري. د ډاکټرانو په وینا د دوی خوړو او پاکې هوا په دې برخه کې مرسته کړې ده. کوچیان شیدې، مستې، کورت او نور لبنیات خوري چې روغتیا ته ګټه لري. دوی همدارس په پاکه هوا کې ژوند کوي، خو یو شمېر کوچیان نن سبا کوچیان له دې نعمت هم بې برخې ګڼي. د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی عبدالقادر کوچی:
خو دومره څخو هغه هوا به پاکې وي او د دوی مالچرونه یا البندونه به دوی آزاد تلو راتله، یو څه ازادي یې لرله. اوس فعلا د دوی مالچرونه چې کوم دي هغه پا به چې تلو د اوړي دپاره هغه مالچرونه هم دوی نه لري، وچکالیانو ځپلي دي مالونه یې پره. خو یعنی کوچی داسې یو هغه ده چې مال یې مریضي او خراب یې، دوی خپله ورسره مریضان دي او ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي د روغتیايي حساب باندې.
د کېږدې په اونیزه خپرونه کې مو د کوچیانو په وینا د دوی د روغتي ستونزو په اړه تر اوسه واورېدل چې ماشومان یې څه ستونزې لري او میندې څه ستونزې لري. دا کېږدې په خپرونه کې دا مهال موږ سره په اسلام آباد پیمز روغتون کې د زنانو د څنګه ډاکټر شهلا مندوخیل په ټلیفون. دا شهلا مندوخیل په پیل کې تاسو ماته دا وایئ چې یو کوچی مور څنګه کولی شي چې د زیږون پر مهال یا د امیدوارۍ پر مهال له خطرونو نه ځان بچ وساتي، یا په کوم وخت کې دوی له خطرونو سره مخ کېدای شي؟
یو خاص خوراک پکار وی اور خاص داسی خزی دپار یو خپل کم چی دتی کور والا دی یا د کور نور دا نور کسان دی دتی بت د خوراک علاوه دتی نورم د صحت خیال ساتي. لکه دا بډې زیاته نه پریشان کوي، کا معمولی شانتی دا زیاته پریشان سي نو دا غل باجی هم خدای دې نو کی پتی باندې وینه رمته دلای شي. دا خځي کم چی دا بچي په خېټه باندې د خپل د خپل درې قسمه آرخ دي. نو دا درې آرخ کې په اول آرخ چې کوم دی دا اول درې میاشتې چې کوم دی په دې کې د بچي ډېر زیاته سپیشل خیال پکار دی. لکه دا به زیاته وزنی لکه درانه سیزونه بنالی اور خوراک کی به خاص خیال کوي، خوراک به خوراک کوي خاص لکه دا سیر چې دی انار شو د کم کې سی فولات زیاتی دا خوراک به خوراک علی کم چې پریشانیا نه به زیاته نه علی دا خو دا سیدی چې دی په کور کې هم دا احتیاطن کولای شي.
ډاکټر صاحب، یو کوچی خزبه په دې باندې څه پوهیږي چې دا له خطر سره د مهال مخ ده، دا به د خطر نه څنګه ځان بچ ساتي؟ څه علایم دي یا څه نښې نښانې په دې خزبه باندې د امیدواری پر مهال راځي چې دا نږدې کلینیک ته ځان راورسې؟
بله، ډېرې خزی زموږ په خوا کې چې د دې خزی بچی په خېټه شي نو په دې باندې پیریانان راځي، نو په هغې باندې جټکې راځي، دورې غوندې راځي، په سر باندې درد وي، خوا یې ګرځي او دومره بې هوشه شي چې دا لاسونه یې لکه جټکې خوري، خولې نه یې زګونه راځي. دا علامات وي مطلب دا جټکې چې کومې په راځي، دا د بلډ پریشر ډېر زیات اوچت شي، نو د هغه له وجې چې دا جټکې پر راځي دا به خامخا ډاکټر ته ځان ورسوي. یا کله په دې باندې لکه وینه شروع شي، نو په وینه کې اوته شروع شي یا اوبه اوته شروع شي، باید چې دا خامخا ډاکټر ته ځان ښکاره کړي. یا که د دې تبه پی راځي او زیاته تبه وي لکه همیشه یو ورځ نه دوی ورځې پس، نو دې ته دا تبه وار په وار راځي، نو باید چې دا ډاکټر سره
هغه خزی چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته لیږدل کېږي، لکه کوچیان چې دوی کډه کوي یا د کډې پر مهال چې کلینیکونه تنې په میلهاو لري، یعنی سو ډېر زیات لري او دوی ته رسېدې نشي، او په لاره کې په خزی باندې داسې یو حالت راځي په یوې کوچې مېرمنې باندې چې د دې ماشوم کېږي، په دغه حالت کې دوی باید څه وکړي؟ یعنی هغه لومړني څه کارونه دي چې که چیرې ډاکټر نه او ډاکټر ته لاسرسی نه، دوی وشي کولی چې هم ښځه بچ کړي او ماشوم؟
دا دې چې د آسی زمونږ په ډاکټر اصول کې هم چې خزه بچي پیدا کیږي د دې لپاره د هیڅ شي قدرت ضرورت نه دی پیدا کوي، دا بالکل په نورمال طریقه باندې بچي پیدا کیږي. نو کوم چې د دې مور نه د دې خاص خیال دی هر مور کدا زمون په کوچی سم کېږي زمون په کوچی من دی دینه نو که بچی کدا شي دا مور نه چې کومه ده د دې سره به زور نه کوي دا به ډیر په احتیاط باندې را باسي چې خدای دې نو کې کدا د دې خپل کم چنار چې کوم توای دا نه کپدې شو نو دا د نظر شي لا غسل ډیر زیات وینه راځي او هغه سات په نیمه دکا کې اندر لگا هغه چې د وفات شي او وینه دومره زیات وي نو دا هم مور باید چې کومه خزه سي دې ته مخامخ نه سي باید چې خپل کوشش وکړي او دا مور نه چې کومه د پلاس باندې ټول راوباسي د دې معمولي ځان شانتي زره هم د مور په وجود کې رامه کې دا غي لواجې دې ته وار په وار بیا وینه راځي او دا وینه د دې ژوند ته تمامېدو لار جوړ شي نو باید چې هغه مور کومه ښځه چې د دې مشر ښځه و دې ته ناسي دا بچی خو ډېر په ښه طریقه باندې پیدا شي په نورمال طریقه باندې لیکن د هغه مور نه چې کومه ده هغه اکثر مسلې پیدا کوي نو که هغه پری شي معمولی شانتیم لکه پکې پاتې شي اکثر ښځې چې زمونږ د کوچیانو د علاقې دا کوم چې زمونږ په غرو کې کوچیانو خلک دي دا هغه چې راځي دا خو دا مسله یې یا خو مورینه پکې پاتې شوي یا څو ورځې پکې شوي او هغې زیاته وینه ورته روانې او د هغې د بچ کېدو امکان هم بیا کم پاتې شي په دې چې وینه یې ډېره زیاته تللي په کله خو داسې کنډیشن کې راشي چې سدن لکه په هغه ځای باندې تقریبا خراب شي لیکن دا دی چې د دې لپاره باید چې کومه ښځه هر ښځه ورته ناسي مشره هغه چې بچی پیدا شي مورې نه ډېر په احتیاط باندې راوباسي او که نه وي پاتې شي هم دا به خپل لاس ورته نه کوي او ټوله مورې نه به بهر راباسي
یعنی رحم چې تاسو رحم یادوي تاسو رحم یادوي هغه هم امره چې ماشوم سره یې کنه
او یس دته مورینه ورکیږي
ها ها نو کدا غلطه دا ماشوم څه خطر سره مخ کیږي چې کله دا ماشوم پیدا کیږي څنګه کېدې شي چې ماشوم د خطر نه بچي
نو خدای دې نو کی کله دا سي چې د بچي وزن زیات نو د دې لپاره باید چې هغه ټایم پرغه ټایم باندې د دې لپاره ضرورت دي چې خامخا باندې ته په کینچی باندې د دې بدن لږ شانتي اور پری کی چې بچی په اسانی باندې راشي لیکن دا کومه پاره دی ته هم احتیاطي چې دا به خامخا ګندل غواړي کوم بچی مطلب په دې کې ډیر اخونه دي چې هغه د ډاکټري سره تعلق لري باید چې د حواله خزي مور بچی کم سے کم 12 غنټو بعد پیدا شي چې 12 غنټې دردونه دي ته او د 12 غنټو بعد باید چې بچی پیدا شي کنه شي پیدا بیا باید چې په 12 غنټو کې د ډاکټر ته ځان ورسي او کوم خزه چې لکه د هغه متري څلور بچیان شوي یا دو بچیان شوي د هغه بچی دی باید چې په 2 غنټو کې تنه پیدا شي په 2 غنټو کې تنه پیدا شي نو دا بچی به له خطرې نه بچي او که دا 2 غنټو نه زیاته موده پکې وشو نو بیا به د ډاکټر ته ځان ورسي په 2 غنټو کې تنه په دې کې کېدای شي دا بچی چې دی په خپل نورمال طریقه نشي پیدا کېدای یا بچی چې دی الټا دی نو الټا بچی په یو صورت هم په نورمال طریقه باندې نشي پیدا کېږي هغه ته به خامخا د ډاکټر ته دی او اپریشن به پکې ستر اپریشن
ل ډاکټر مندوخیلی مننه کوم او د کېک دې د دیونی خبرونه مو هم داونی هم درته پاتې رسیږي تر بلې ونی مو زه حسیب شهید په خدای سپارم بلونه به بیا د کېک دې په پروګرام کې د کوچانو د څوخې مو پیسلونه را پورته کړو او د دې د ژوند پر یو بل اړخ بدر سره وغږیږو
او ورپسې د هم د اقتصادي نړۍ خبرونه چې تاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې دوه ډیر مهم موضوعات لرو. یو خو په پاکستان کې د ګیس د بحران لکبله د کپړې جوړولو د صنعت په عربونو ډالرو د تاوان موضوع ده. بل په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي د تیلو سوداګري غواړي 15% حکومتي کړي چې په هیواد کې د انرژي ضرورت په ارزان بیا پوره کړي. له مشال رادیو سره اوسه د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د ګیس د بحران لکبله د کپړې جوړولو د صنعت کارکونکو او د کارخانو مالکانو مظاهره وکړه. د دوی دریز دا دی چې د ګیس د نشټوالي لکبله د دوی د عربونو ډالره تاوان کیږي او دا تاوان بیا د ملک لپاره هم
ډیر تاواني ثابتېږي. د کپڑے د صنعت مالکان وایي حکومت په هیواد کې پر سی این جی چلیدونکو گاډو لپاره د سی این جی صنعت ته رعایت ورکوي او دا صنعت ډیرې کمې پیسې ګټي، خو د کپڑے د صنعت لپاره یې رعایت خلاصه کوي، هم یې ګیس پر بند کړی دی او هم ور باندې د سود شرع یې لوړه کړې ده. په پېښور کې د ټول پاکستان د کپڑے د کارخانو د سازمان له مشر محسن عزیز سره مې خبرې وکړې او ترې مې پوښتنه وکړه چې بحران څومره تاوان ورکړی دی او تیر کال یې د څومره پیسو کپڑا بهر استولې وه.
ګوره بحران چې دی هغه زیاتره په پنجاب کې دی. په دې صوبه کې د هیواد 80% د رختونو یا کپڑے کارخانې دي. تیر کال موږ د 14 اربا امریکایي ډالرو کپڑا برامد کړی و، نو تا ته به زه دا ووایم چې شاوخوا د 10 اربو ډالرو رخت له پنجاب بهر ځي. نو اوس چې ګیس ورته نه ورکول کیږي او د انرژي کمښت هم دی، نو موږ دا فکر کوو چې د 14 پر ځای به د 200 اربو ډالرو کپڑا برامد کړو، یعنی 2 اربا تاوان.
اور ان کے پاس پاور کی بھی شارٹیج آ رہی ہے، بجلی کی بھی شارٹیج آ رہی ہے. اس دفعہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 بلین ڈالر کا ملک کو زر مبادلہ جو ہے وہ کم ملے گا.
محسن عزیز مشال راڈیو تویل کا پسم ڈول حساب اکڑی نو 2011 زیگس کال جنوری ترو سید 14 اربا امریکائی ڈالر تاوان کھڑے دے.
سب سمجھ رہے تھے 16 بلین ڈالر
کی ایکسپورٹ ہوگی. دا زل دا فکر کاو چې مونږ به د 14 اربا امریکائی ڈالر برآمد وکړو، خو دا زل به د تیر کال پرتله هم کم وي او 12 اربا ڈالر کپڑا به برآمد کړو. نو له یو طرفه خو 2 اربا کم شو، له بل طرفه چې مونږ کومه پراختیا کړی و چې 2 اربا ډالر زیاتوالی براولو، نو هغه هم نه کیږي او د 14 اربا ډالر ټول تاوان به کیږي.
ټول پاکستان د کپڑے د کارخانو د سازمان مشر محسن عزیز وای دوی نشي کولای مزدورانو ته تنخواګانی ورکړي.
لیبر ہے اس کا انریسٹ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ لیبر کی جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ویجز جو ہے ٹائم پہ نہیں مل رہے ہیں.
کارکون کو یعنی مزدورانو کی ہم ناقراری پیل شوی دا، زګه چې مزدورانو ته په وخت مزدوری نه ملاوی. کسه هم تر اوسه مونږ ورته مزدوری ورکو، خو خبره دا ده چې مونږ هم په غیر معینه ډول تاوان نشو زغملی. د 2011 کال جنوري تر د اوسنی جنوري پورې 178 ورځې د کیس کمواله وو، نو دا ډیر زیات کمواله دي.
2012 کی 5-6 تاریخ ہے تو اس تک 81 دن شارٹیج آ چکی ہے آلریڈی گیس. یہ بڑی ایکسٹرارڈنری شارٹیج ہے.
دا محسن عزیز په خبره یوازې په پنجاب کې 10 ملیون مزدوران د گیس د بحران لقبلا ځپل کیږي.
یہ تو پنجاب کی لیبر ہے، اس میں ڈائریکٹ جو امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً 10 ملیون لوگوں کی ہے.
په مستقیمه توګه چې په کارخانو کې کار کوي، نو په پنجاب کې 10 ملیون مزدوران دي. غیر مستقیم مزدوران لدې بیل دي. د غیر مستقیم مزدورانو مطلب هغه دی چې کارخانو لپاره مالوچ تیاروي او داسې نور کارونه کوي. نو په مستقیمه توګه کارکونکو دا 10 ملیون مزدوران ځپل کیږي. د ځپل کېدو معنا دا ده چې کله کپڑے کارخانه بندیږي، نو په دې هیواد کې د سود شر هم لوړ ده او دا بحران هم راغلی دی. نو درخ کارخانه دا دواړه بار په خپل وګو نشي اوچته، نو که کارخانه بوج نشي اوچتولې نو ټول مزدوران به بیروزګار شي.
له محسن عزیز هم پوښتنه وکړه چې د ګیس او بجلی بحران موجود وي، نو بیا له دوی سره بل لار شته، دوی په کومه طریقه خپل کارخانه چلولی شي؟
لدی علاوه مونږ هیڅ بل لار نه لرو. که مونږ کارخانه په ډیزلو یا په تیلو چلوو، نو دا لار ځکه نه ده چې د ډیزلو او تیلو بیه دومره لوړه ده چې هغه زموږ لپاره واره نه خوري، او هر پروژه چې واره نه خوري هغه په اوږدمهاله توګه نشي چلیدی. نو له مونږ سره هیڅ متبادله لار نشته. اوس مهال د ګیس د بحران تر څنګ د برېښنا بحران هم دی. که په برېښنا یې چلوو، نو هلته هم د اتو لسو ساعتونو لوډ شیډینګ وي، او همدا وجه ده چې مونږ د چهارشنبې په ورځ احتجاج وکړ، ناسته مو وکړه چې له مونږ سره هیڅ لار نشته.
عزیز مشال راډیو ته ویل په هیواد کې ګیس شته، کوئله شته او اوبه شته. دا ټولې ذریعې باید حکومت په کار راولي او انرژي پیدا کړي، او باید د سی این جی صنعت پر ځای خپل توجه د کپڑے صنعت ته ورکړي.
د اوبو پر انرژي هم باید کار وشي، د سکرو یا کولی په اړه هم باید کار وشي، او زمونږ د ګیس ذخیرې هم باید نور استخراج او استعمال کړل شي. او له دې سره د ګیس بې ځایه استعمال، په ځانګړي ډول د سی این جی په موټرو کې بې ځایه استعمال چروان دي، او په ارزانه ور باندې خرڅول کیږي او په دې لوی لوی گاډي چلیږي چې پېټرول خپه اسانه استعمالول شي. نو اغه ته د دې لاري رعایت ورکول کیږي. نو دا رعایت د دې هواد لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه چې ګیس اغه کسانو ته باید ورکړل شي چې د روزګار لاري پیدا کوي، چې هواد ته پنګ وروړي او له هواد شیان بهر استوي. نو ګیس باید د اغه لپاره وساتل شي.
پدې
موضوع مو چې د پاکستان د حکومت د ریز معلومولو لپاره د صنعت او پټرولیم له وزارت سره اړیکه ټینګ کړ، نو بریالي نشو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفه وروسته خراغلاس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې حکومت پلان لري د تیلو سوداګرۍ 15% دولتي کړي. خاغلی انوار الحق هدي ویل چې د دې لپاره له مالیه وزارت د 50 میلیونو ډالرو بودیجه غوښتي او خای په راتلونکو څو میاشتو کې دولت د تیلو او ګیس 15% بازار خپل کړي. احدی وایي چې دا ګام د سوداګرو د بې انصافۍ له امله پورته کیږي، ځکه چې د هغه په وینا د تیلو ګیس په سېکټر کې دا مهال سوداګرو لاس یو کړی دی او آزاد سیالي له منځه وړي ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لپاره لپسې خبرداري او اقداماتو سربیره په افغانستان کې د ګازو او تیلو بای لوړې دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له خاغلی احادی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې د دوی اقداماتو نتیجه نه ده ورکړي.
خو یو څه نتیجه خو ورکړې ده، په دې معنی راځي چې د اروپا پیسې کې به بیل بیل وغږیږو. غازو په ارتباط باندې خپل دولت ظرفیت مخکې د توزیع د غاز لپاره ډیر محدود و. یعنی موږ یوازې په کابل کې حکومت به غاز توزیع کول او د ورځې به تقریبا یو شپږ تنه لدین ایجاب توزین درلودلو، فقط یو دیرس مغازی درلودلی چې په کوم ډیر کم شی تقسیم یدل. اوس منګا دی ورځی فعلا په حدود 50 شپېته ټنو کې توزی لرو، او د راتلونکو یک شنبه په ورځ باندې به ان شاء الله سیس منګا توزی لسل ټنو نه جګسی. هغه دی لپاره چې منګا تروس پور یو کمپرسور درلود او مجبور شول چې یو بل جانبل کمپرسور را پیدا کړو، دغه د نصبو لپاره هم وخت مو درلود. یعنی زیربنا ماده نه واسه په خپل حکومت توزیع وکي. دغه لاس کاله موږ په دغه فرضیه باندې تیر کړ چې دا به د سکتور خصوصي له خوا ځنه کیږي. خو د سکتور خصوصي بې انصافي مسؤول دي له موږ حکومت ز په خپل وزارت دغه نتیجې ته رسیدلې یو چې باید په دغه بازار دی مواد نفتی کې باید حکومت یو فعال سهم ولري. خو دا فعال سهم چې د پیو ورځو په یو میاستو په یو هفته نه جګیږي، نو په دې اساس باندې اوس دغه موږ لزر ټنه د غاز واخیست او په دغه موجوده توزیع باندې سید ورځ سلطنه متنغه کو مصرف کو. نو کله چې دغه زمای منګه په دې باندې تیر کو، ولی مصرف کې خلکو ډیر زیات دی او په آینده کې منګه نور آمادگی بیا دي تنه سوسی فقط سلطنه نه بلکې ورځ حتی 298 ته په آینده کې آمادگی ونیسو. په دغه دور کلونو کې مثلا منګه ذخیره ظرفیت ذخیره دلته نه لرو. پرون ما مواد نفتی ته ویل چې دوی یو ذخیره د غاز د جوړې کیس په دوی 2000 ټانو کې سیمول دور فعلاً زبنګ ذخیره فقط 200 ټانه د سیاده هم دی. ډاکټر نجیب دی وخت نه را پاتې دی مدسن دې کاملا بي تاثیر وکړي. چیرته حکومت خپل غا نه وای زیات کړي، توزیع نه وای زیات کړي، کله چې نور کول دي نم سره جګوي او لاقل منګه وس هغه ډیرو غریب او قشرو ته یو څه رسولې سو. ان زه ویلې سم چې دغه دوم کمپرسور په فعالیت دو سره سې دی راتلونکي یک شنبه پر ورځ به فعالیت شروع کی. زه فکر کوم چې تقریبا منګه فیصد یا 15% خلکو د کابل تباسد دولتي غاز توزیع کو او دغه قیمت 55 او 95 دی. نو څه به تاثیر نه دی، ولی وګور تاثیر نه دی کړی چې منګه توقع درلوده.
تاسو د خبرې مخکې په بل ډول هم څه هغه داسې تاسو د وزارت چارواکو ویلي چې ځینې خلکو احتکار کړی دی، بازار انحصار کې اخیستل شوی دی. دا هغه څه موارد دي چې د قانون سرغړاوی د سوداګرو لخوا. نو فکر کیږي چې بیا هم تاسو داسې قانوني چلن چې قانون په ګوته کړی هغه نه کوي، یعنی نور لارو ته د قانون نه علاوه بدیل لارو ته اولې دا یعنی دولت کمزوري ده ستاسو وسنه رسیدي په زاده ویره څنګه
دا پتی خاطر دی چې کومګه مطلق قانوني حرکت وکړو. خا دا خلک به من گرفتار کو، دوی خلکو ته به جزا ورکو، ولی له بازار نه بس د مواد نفتی ورکسي. بیا ولو که پاتیا مفسد اتیا روپی مرتور که تا تب مواد نفتی نی من انعطاف لکت سکلای ده بخاطر دیدی سی زمای ده او پیسلا از منگ لحس لیتی گیلان دیده
یعنی کچا دیر لوی جرم کری یعنی دیر احتکار کری لکه دا افغانستان خلق لستونز سر مخیری دیده سو میست کی نو دا پا دی نرزی چی چو نفر تاسو عدالت تورانده که یوینی سی نو فکر نکوی سی دا با یو دولت یو کمزوری و سی
من پالیسی پی که داده چی من والو ووس دولت ظرفیت لگ زرجی کو سی من خپلا مال ولو رو سی دسی که آنی دول منگا دیر کلک دوی ونی سو دسی نسی سی بیاد بازار نسی دا بلکل مال رکسی او منگا یچی ونی لرو ولی کلسی منگا دی حکمت لخوازن منگا یو مقدار مال سی دا پیدا کو بیرتا بیاد دوی بنده منگا لو چه قویداد گدو امکان ری راتون که افته که منگا بیاد سی دا یو چه قویداد سی دا وزن
نوزی سی بس بازارونو که گاز یعنی سی ما خپل کتلی دی پاکسر جو که لاتیا ونا لوار دا یعنی بیا هم ستاسو کوای اقدامات هم نتیجه ور کرده دا دیزل بیا هم بده چو اونو که پینزه شپتون لوار سوی دا پا دست حال که دا شپیتو و آقا وقت که ستاسو فشارون را ورل هم شپیتو پشا خواهیو خب دا تاسو وایس اقدامات هم کردی خب بیا هم پینزه شپتو تختل دی
دیزل پا دنیا دی دنیا پا سطح بان دی جگ لارده قیمت دی دیزل پا تیر یو میاس یو نیم میاس که دیر جگ تلاره ده ولی پا دقا نازه جگ ندل داره تلاره لکس پا